صادقان انجام بشه.
بسیار تشکر آقای انصاری.
ممنون شما. تشکر از شما.
ساعت د ورځې لس بجې شوې. د اوسنۍ راډیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په افغانستان کې نن د عاشورا د مراسمو په خاطر امنیتي تدابیر غوره شوي دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان لاري د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړ. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي او په جرمنی او بریتانیا کې زرګونو کسانو د کورونا له کبله د بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان د صادرولو لاري د عبد الله عبد الله په مشرۍ د مصالحې د ملي عالی شورا غړي اعلان کړ. ل دې فرمان سره سم چې ارګ خبر کړی دی په شورا کې نه مېربني شامل دي. د شورا یو شمېر غړي دولتي او یو شمېر غیر دولتي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان د ولسمشر مرستیالان د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په څیر پخواني جهادي مشران هم په دې لیست کې شامل دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه کوي. د امنیت شورا غونډې ته به د یونما څلور میاشتنی راپور وړاندې شي. په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما پر ویبپاڼه د راپور خپور شوی دی. یونما ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړی استازی دیبورا لیوینز به د راتلونکي پنجشنبه په ورځ امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو د سرې قطعې قمندان انعام الله ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پرون د شیرزاد ولسوالۍ په دوبندۍ سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. خوږیاڼي وویل
د امنیتي ځواکونو په ځوابیا برید کې شل وسلوال طالبان چې د سرې قطعې د یو قمندان په ګډون دا وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د کابل د نهمي امنیتي حوزې د کرش د برخې د پخوانی ماموري فاطمه احمدي د مسالې په اړه د تحقیق لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. د کمیسون ویان زبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورنوي چارو وزارت له پلاوی جلا خپلې څېړنې کوي او د خپلو همکارانو د راپور په تمه دي. فاطمه احمدي څو ورځې مخکې پر فیسبوک یو ویډیو خپره کړه او ادعا یې وکړه چې د کار په ځای کې یو شمېر مورینو ځاورا ولیده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې فاطمه احمدی په کار کې د ناغیړی او د اداري اصولو د سرغړونې لکبله له دندې ګوښه شوې ده. د کورونو چارو وزارت د دې څرګندونو په اړه فاطمه احمدی یا د هغې د کورنۍ کوم غړي له رسنیو سره خبرې نه دي کړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان وایي د جنوبی وزیرستان مرکز میرار شاه او دغه راس دغه شهر لمنو ته د افغان کډوالو تګ راتګ منع کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي دا پریکړه د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کړې ده. پاکستان چې د فرقوي تاوتریخوالو پیشې پکې زیاتې کیږي هر کال د عاشورا د مراسمو د امنیت لپاره کلک امنیتی تدابیر غوره کوي. د پاکستان د حکومت د پریکړې پر اساس میرانشاه ته د افغان کډوالو تګ راتګ د دوو ورځو په مخه منع شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په لویزیانا او ټکساس ایالتونو کې توپان ځپلې سیمې وکتلې. ترامپ پرون شنبه وویل چې له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره د غو سیمو ته تللی دی. د راپورونو له مخې د لورا په نوم توپان د پنجشنبې په ورځ په ټکساس او لویزیانا ایالتونو کې مرژوبلي او مالي تاوانونه پیش کړي دي. شپاړس تنه مړه شوي او زرګونه نور له اوبو او برېښنا بې برخې شوي دي. ډونالد ترامپ اسیب زپلو سیمو کې دوه ساعته تیر کړل. د دې انتخاباتي سیال جو بایدن ولی چې که د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی شو له اسیب زپلو سره به هر ډول مرسته وکړي. د بریتانیا او جرمنی په پلازمینو کې زرګونو خلکو د کورونا له کبله د لګیدلو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. د برلین په پرونیو مظاهرو کې شاوخوا 8000 تنو ګډون وکړ چې دا له 2 میاشتې وروسته په دې ښار کې تر ټولو ستره مظاهره وه. د لندن ښار په مرکزي چوک ترافلګر کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شویو بندیزونو پر ضد د ازادۍ لپاره سره یو شی په نوم په لاریون کې زرګونو کسانو برخه واخیسته. د جرمني په پلازمینه برلین کې پولیسو تر 300 زیات لاریون کوونکي ونیول. د مظاهرو ضد پولیسو د خلکو د حرکت د مخنیوي هڅه کوله او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنز د څناڅه اخو د براپورونه هم ورکړل شوی دی. د جرمني حکومت ویلي چې 3000 پولیس د مظاهرې د امنیت لپاره ګمارلی وو. په مظاهره کې داسې کسانو هم ګډون درلود چې ادعا کوي د کووید 19 ناروغي یوه تبلیغاتي مسأله او د کورونا وایرس وبا د خلکو د غولولو تیوري ده. په جرمني کې د کورونا وایرس له کبله تر 240000 زیات وګړي ناروغ شوي او تر 9000 زیات مړه شوي دي. او د بیلاروس چارواکو له ولس خبريالانو چې هلته د مظاهرو په اړه راپورونه جوړول د کار کولو جواز اخیستی دی. په دې کې د لویو نړیوالو خبري آژانسونو او رسنیو لکه د آزادي اروپا، آزادي رادیو، بی بی سی او اسوسییټډ پریس خبريالان شامل دي. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوری ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشینکو د وی بلې دورې ګټونکو اعلان شو. خو په بیلاروس کې ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او له هغه راهیسی مظاهره کوي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ چپه 12:05 نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 چپه اورید. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان لاره د مصالحې د ملي عالی شورا غړي پرون اعلان کړ. د دې شورا د ترکیب په اړه هم د اوست افغاني رادیو خبريال امید زهیرمل د افغاني رادیو د کابل په استودیو کې راځي او د شورا د غړو په اړه نور معلومات راکوي. زهیرمل صاحب، په خبرونو کې مو وویل چې د دې شورا په غړو کې د ولسمشر دوه مرستیالان او د ملي شورا د دوه جرګو غړي دي. نور کوم کسان په شورا کې شامل دي؟
څروان صاحب، شورا په کلي شکل باندې لسلور طبقو جوړه شوې ده. سیاسي او جهادي مشران یو برخه ده چې 19 کسان پکې دي او په دې برخه کې د مخکنی ولسمشر حامد کرزي په ګډون ډیر مهم کسان چې سیاسي سریم دي، په خواني جهادي قماندانان هم دي، د دولت لوړ رتبه چارواکي هم پد شوی دي، شامل دي پکې. د بیلګې په ډول عبدالرب رسول سیاف، ګلبدین حکمتیار، عبدالکریم خلیلی، محقق عبدالرشید دوستم، قانونی او عطا محمد نور په ګډون باندې ګڼ نور کسان. بل بخش د دولتي کسانو څخه تشکیل شوی برخه ده چې دا هم د شورا علي رتبه چارواکو کې شامل شوی چې په هغه کې د جمهور رئیس دوه لومړي مرستیالان دي، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دی، د ملي امنیت شورا سلاکار دی، د ملي شوراګانو د دواړو مجلسونو مشران دي او همدارنګه نور یو شمیر کسان پکې شامل دي. دریمه برخه یې د هیواد هغه څه چې د ملي روغې جوړې شورا په فرمان کې ورته اشاره شوې ده، د خوځو د لوړ رتبه یا برجسته کلمه ورته یاد شوې ده چې غړي توب یې لري. په دې کې 8 میرمنې شامل دي چې له اغلی صفیه صدیقی شروع او بیا د زرقا یفتلی پورې کسان پکې غړي توب لري. او څلورمه برخه یې چې دا بنسټ یې چې دا هغه خپل هیئات رهبری دی، یا د رهبری پلاوی دی چې مشری خغلی ډاکټر عبدالله عبدالله ته ورکړل شوی ده. وطن معاونین لري چې پکې سلام رحیمی، عنایت الله بابر فرحمن چې په انتخاباتي ټیم کې ترخوا اسدالله سردی چې د عبدالله مرستیالانو، او ګنچ میر نور کسان چې خغلې معصوم ستانګزی او نور الحق علومی هم پکې شامل دي چې دا دواړه خپل د مذاکراتي پلاوی غړي هم دي. نو دغه سلوروم د برخې دي او په ټوله کې هر برخه کې 19 کسان په سیاسي او جهادي مشانو کې، 9 کسان په دولتي شورا کې، 8 تنه د برجسته غړیو په توګه البته چې خزي دي، او خپلې د رهبرۍ پلاوی دي چې 10 کسان پکې شامل دي.
ډیره زیاته مننه امید زهرمل و چې د مصالحې د عالی شورا د غړیو د ترکیب په اړه معلومات کول. په دې موضوع د سیاسي چارو له یوه نظر خاوند او د پوهنې وزارت له پخواني مرستیال ښاغلی آصف ننګ سره خبرې کوو چې همدا شېبه د ټلیفون له لارې راسره دی. ښاغلی ننګ، د افغانستان په څو ولایتونو کې د والي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. ننګ صاحب، تاسو ترکلی وایم، دا شورا په ځنډ اعلان شوه، شاید هم د بیلابیل خواو ترمنز د هغې په سر اختلاف به و چې دومره په ځنډ اعلان شوه، تاسې دا انکشاف څنګه ګڼئ؟
سلام وړاندې کوم. زما په نظر د ترکیب له لحاظه او د هغه سپارل شویو اساسي وظیفو چې دغه شورا ته سپارل شوي دي، درې وظیفې د دې لحاظه د ترکیب لحاظه هغه چې ورور باس پی وکړو، یو جامع ترکیب ده تقریبا، یعنی مذهبي شمولیت ته، جهادي شمولیت ته، دیموکراتان ته، دینی منورین پاکستان، قومي ژبني ترکیب پاکستان، او بل دغه چې دولتي صلاحیت دار اړخ هم پکې شامل ده. نو د ترکیب لپاره ډیر ښه ده، او هغه وظایف چې ورته سپارل شوی دي ځینې خو ډیر اسانه دي چې په اسانه ترلاسه کیږي، لکه د مجموعي عمومي رامنځته کول چې په هغه کې یو نه تشریح یو نه کټګوري خلک ورته ویلي دي چې تبره ټولوي یو هفته وخت ورکړي، او هغه وظایف چې دایمي دي لږې بعضي چالش زادي، مثلا د سولې په اړه اجماع رامنځته کول البته ملي او نړیواله کچه، او بل د سولې بهیر په مخ وړل چې دا هم له جنجالونو ډک ده، یعنی تنه داسې مسالې چې ځینې د سولې د مصالحې لپاره د سولې لپاره ډیر زیات سخت مزلونه سته، یعنی ډیر درانه مزلونه سته، مثلا د سولې مذاکرات، د غوی اجنداوي، حاد مسائل، نرم مسائل، هغه مسائل چې په اصطلاح فزیکی اړخ لري، شروط شرطونه، هغه شرایط او شروط چې معنوي اړخ لري، مثلا دا د فزیکی اړخ د بندیانو رهایی ده، صدا سي اسانه مسلې دي، مثلا معنوي مسلې هم سته، یعنی ځینې وختو کې به د شورا له سخت مسلې سره مخامخ کیږي، مثلا د فکری ناتوافقیو په برخه کې کار کول په مختلل، که مثلا دیموکراتیک ارزښتونه چالنج کیږي، او داسې ډېرې مسلې دي، یعنی د دې شورا د مصالحې په مخ کې درانه مزلونه هم شته، اسانه مزلونه هم شته.
د هغه پلاوی غړي به هم د دې شورا له منځه ټاکل کیږي چې ټاکل شوې ده له طالبانو سره خبرې وکړي؟
هغه ډله خو د مذاکرې ډله ده چې هغه ټاکل شوې ده په همدا 20 کسه ترکیب باندې، هغه هماغه ډله ده، هغه کې هم دغه څلور کټګوریو کې چې دا په فرمان کې راغلي مشران دي، مثلا رهبری ده، د ښځو برخه ده، د خپل د مصالحې رهبری کوونکی ډله ده، بیا په دې رهبری کوونکی ډله کې چې 10 کسه دي، په دوی کې د مذاکره کوونکی ډله هم شامله ده. نو دغه ډله خو ترکیب جوړ ده، پاته سو د مجمع ډله، د مجمع ډله تقریبا جوړه ده، لکه ویل سوی دي چې د ملي شورا غړي نه به مجلسینو نه به یو ډله ترکیب وي، ولایتي شوراګانې، خصوصي سکتور، او د سولې د مشورتي لوی جرګې چې تیرې شوې د دې غړي به د سولې د پخواني شورا غړي به سیاسي شخصیتونه هغه پکې ترکیب کې شامل دي، اجتماعي او شخصیتونه او د رسنیو نمائندگان، دینی علما، شورا ته د علما او منګلرو د رسنیو استازي، یعنی ډېر پریکټیسونه د سختارونو د سختاري لحاظه د دې شورا فزیکی حیات او تشکیل هغه ډېر سخت کار نه ده، یعنی دا یو نوی وخت ورکړی دی، ان شاء الله دا به وشي. مهمه مسله دی مذاکرات او پلان کې بیا را مختکیږي چې پیغه کې بعد شورا لپاره د مصالحې د شورا لپاره به یو چیلنج وي.
بله، زما سوال هم دلته اوس نو د خبرو لورته یو لوی پرمختګ دا ګڼلی شو او د مذاکراتو نوبت دی، په مذاکراتو کې به لوی ستونزه څه وي؟
مګه په نظر باندې دوه بخې بحث ده په اصطلاح په اصولي لحاظ. یو هغه مستقیم معنی دي چې دغه رفع کول به وي، او یو به غیر مستقیم معنی وي چې دغه لپاره به کار کول وي. مثلا مستقیم معنی چې دي د سولې لپاره، هغه هم د مصالحې لپاره یو چالش ده. مثلا فکری او عقیدوي لحاظ د طالبانو فکر او د دوی هغه عقیدوي طرز فکر دا هغه مستقیمه غټه مسله ده چې دیموکراتیک اصول سره ده. زمونږ دغه په اصطلاح رنګینې نړۍ سره دی متضاد دي. جنگ چې ده په خپله چې دا اوس تاکید پرې کېږي دوام یې، او دا که جګړه نه وي خو طالب هم نشته، د دې ختمول دا مستقیمه معنی ده. مخامخ کېدل له حکومت سره لکه د طالبانو له اړخه چې دوی مخامخ سوي نه دي دولت، دا چې تعجیزي شروط کړي دا بله معنی ده. مثلا دا د جګړې لپاره ایدیولوژیک توجیه چې د طالبانو لخوا وجود لري چې دا دوی جنگ ته جهاد وایي، د دې استقبال او له دې سره پر مخ تلل چې دوی اخته ورکي، او دا د موږ د ارزښتونو طرف چې ده چې دا په شل کاله کې کوم ارزښتونه لاسته راوړیم دي، تعلیم ده، دیموکراسي ده، پرمختګونه دي، د دغو منل په طالب باندې دا هغه سخت مستقیمه معنی دي. او د طالب له لوري جنې تعجیزي شرایط چې کې خودل سولو، مثلا اعدامیان په دولت باندې خلاص کړو، دا چې ډیر سخت شرایط سره که غیر مستقیم معنی، مثلا د آینده ابهام، قضایي مسؤلیتونه، ویره، د همسایه ملکونو مداخلې، هغې ته قناعت ورکول، فرهنګي توپیرونه، دا ډېرې مسلې دي چې زه فکر کوم هغه هم شته. بل دا ده چې دا د سولې لپاره تنه دلته طالب کفایت نه کوي، د سولې نور موانع هم شته. ځینې داعش، د القاعده، د نورې توندلارې ډلې دي، او په دا طالب کې نظامي ډله چې د طالبانو د سیاسي ډلې سره دوی هم نوایي ډېر کله نه لري. دوی نوې شوراګانې جوړې کړې دي. معنا دا ده چې سیمه ییزه اجماع دروند کار ده. د طالبانو دغه جنگي ډلې او ماسي والا طالب نه، د طالب تر چتر لاندې دا نورې ډلې لکه داعش او القاعده او دا نورې تروریستي ډلې، د دوی بیرون پاتې کېدل دا بیا هم هغه په اصطلاح ممانعتونه ایجادوي کې.
بله سب، ډیره زیاته مننه ښاغلی آصف ننګو چې د ملي مصالحتي شورا د تشکیل په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د عاشورا له کبله د موسیقي پروګرام نه لرو، په ځای ازادي راډیوي مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مود یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د پښتني سندرغاړي آسیا مهرابي د نوو هنري کارونو په اړه راپور برابر کړی. په هنر جاج کې ډاکټر محب وزیر سره ل سپتمبر په خیر او سره د پښتو ناول لیکنې جاج اخیسته
چې د کم ادب چې په لومبي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکل شوې ده په نړیوال کچا، او یاد دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیوال کچا کم لیکل.
فنکار برخه کې ل ممتاز ولی سره د هغه په فن خبرې کوو.
د مینیمونز به موږ انترې داسې چې یو د ماډر خوخه د ډیر زیات مخه چې مینیمونز به موږ د چا په ځانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه
په زرپان کې به لنډ کیسه بدل نه واوري.
یو لږ کورو څخه د ډګروال کور وو. نن ټوله کورنۍ کور کې و ځکه جمعه و. نورې ورځې خو رسمیات وي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
پښتنه هنرمند آسیا مهرابي چې له هیواده بهر په اروپا کې ژوند کوي، وایي چې د ماشومانو لپاره نوې سندرې پیل کړې دي. هغه وی چې لدی لارې غواړي چې د ماشومانو فکری پراختیا ته کار وکړي او په دغه برخه کې ځان بریالي احساسوي. زموږ همکار اجمل تورمانی په اړه راپور لري. آسیه مهربی هغه فن سندرغاړي چې د لویانو ترڅنګ غواړي ماشومان ته هم سندرې ووایي.
زه وړن جلیما پلات چا پیریما مور تنا وکیما شکلی ګلالیما لوبی پخ پل کور کوم پام پخ پل خور کوم کار می هم د مور کوم کلا کلا شور کوم.
خو اسیا ولې غواړي چې ماشومانو ته سندرې ووایي؟
دی دا ورېدو د پاره څه نه لري، دی د لیدو د پاره څه نه لري، او د غاړتیا باید یو څوک نه یو څوک پوره کړي.
آسیا مهرابی خپل هم دوه ماشومان لري او له شلو کلونو راهیسې په جرمني کې ژوند کوي. نوموړي د خپل دې کار لپاره د ښځینه شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او په خبره غواړي د دغو پیغلو شاعرانو نمونه وسلوي.
په دې برخه کې ما تر اوسه پورې څلور کمپوز جوړ کړی دی چې دوه شعرو نورو ته سترګې په لارې یم چې هغه راورسېږي هغه هم کمپوز کړم. او دغه را رسېدلي څلور شعرونه یا راکړل شوي څلور شعرونه، یو د فرشتې صالحي دی، یو د ولولې کوچی دی، او بل د نګینې اتمانځی دی، او څلورم د رڼا زورمتی دی.
یاد شاعرانی په کابل کې د ماشومانو د ادبیاتو د کور غړي دي. ل دې ډلې فرشته صالحی وای
ته باندې ماشومان په ذهني رشد کې تر هر څه غیزمن لوبي او سندري دي، چې متاسفانه ماشومان ځینې بې برخه دي. زه په دې باندې پوره باور لرم چې دا سندري به ډېرې سي او دا به یو ښه پیل وي.
مخکې هم یو شمېر سندرغاړو لکه فرهاد دریا، بریالي ولی، شفیق مرید او یو شمېر نورو د افغان ماشومانو لپاره سندري ویلې دي، خو تر ډیره دا برخه خواره ګڼل کیږي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وای
د ماشومانو د ترانو ویل واقعا یو نوښت دی. اواسیا جانه خپله یوه نوښتګر مېرمن ده چې فکر کوم په دې برخه کې به یوه ډېره بریالۍ تجربه موږ ته په لاس راکړي. ماشومان دغسې ترانې ډېرې زیاتې خوښوي او فکر کوم چې په دې برخه کې زموږ کار بیخي په نشت حساب دی.
آسیا مهرابی وای که چیرې لاسنیوی وشي په ځانګړي ډول د سندرو د موسیقۍ د برابرولو او سب په برخه کې افغان ماشومانو ته به نور سندرې هم ووایي.
بابا کړي کیسی دی وطن کی مومی وی دی، بابا کړي کیسی دی وطن کی مومی وی دی، انار پکندهار وردګو کی منی دی، انار پکندهار وردګو کی منی دی، بابا کړي کیسی دی وطن کی مومی وی دی.
کچام پر پښتني ټولنه غني ناخوالي تیر شوی، ل طبيعي آفاتو نیولې تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پوری زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړي. ممتاز ولي یو له هغو هنرمندانو دي چې لا خپل هنر سره تر اخیری کې چمین لري. هغه یو کمپوز جوړونکې، هارمونی غږونکې او غزل ویونکې هنرمند دي. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لته موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي؟
چې هغه خبره چې موږ لا رغوتر کتلې ده 15 ډیر ښکاله کیږي
چې موسیقي کې په دغه 15 ډیر شو کلونو کې تقریبا څومره سندرې بدی ویلي، څومره غزل بدی ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې جوړ کړي دغه ویلي، یا مې د پلار والد سره ویلي، یا د خیال سره ولم زما خوخ دی ګراند محترم دی متقابل قدر سره دم ویلی شاید کم دان نیم نو زیاتر ما خپل طرزونه ویلي دي، او د بابا طرزونه مې د پلار طرزونه مې ویلي، لکه دې کې طرز به تاسو داسې ویم چې موسیقیانو دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي، خو چې ډېرې مشهورې دي د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به مونږ انترای داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده چې ډېره زیاته مې خوښه چې د مینې مونځ به مونږ د چا په اذانونو کوو. خدای کافر زمانې رانه بلال وړې، زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سمال وړې، او یو زرین خامار مې سور د زړګي لال وړې. دا کلام دا ما په پیر شمشاد میری داسې ما ډېر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما پخپله جوړ کړي.
ولی صاحب ستاسو په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار، یو بل لوی نوم چې هغه ستاسو د والد صاحب دی، شاه ولي استاد دی، کله چې ته موسیقۍ ته راتلی او په دې خبرې وې چې استاد شاه ولي د یو ځانګړي لارې او د یو ځانګړي سب څښتن هنرمند دی، آیا سخت درته نه و چې د یو داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لاره جوړه کړې یا خپل مشهورتیا وکړي؟
تر اوسه هم ګرانه ده، تر هغه هغوی خو نه، تر اوسه هم ګرانه ده، تر اوسه هم مشکل ده. دا داسې یو صفت به ورته وکړم چې ده د خیبر یو خبره به ورته وکړم، د خیبر صاحب، د خیبر یو شاعر، خیبر افریدی، او ډېر محترم سړی و، ډېر پوه سړی و. هغه زما پلار ته ویلو چې شاه ولي جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون زموږ مسافر شو دی، دلته یو پیپل دی، پیپل یو غټه ونه ده، یو غټ ونه بوټی دی، هغې ته وایي پیپل. د پیپل لاندې که څوک مرود کې دي یا نارنج کې دي یا انار کې دي، هغه نه روزي. نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړې. بیا هم شکر گزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی، که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو، خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ور شو از مونږ نوم پېچان پېژنګلوي چې ده د استاد شاه ولي د زامنو نه، بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار ده چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو. مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي، که شمالي دی، که زرولي دی، او که زید.
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی؟
نه صاحب، د موسیقي برخه کې باقاعده زده کړې کړي، یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی. بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان، د عاشق علي خان استاد شاګرد دی، چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی، چې استاد بڑے غلام علي خان، استاد برکت علي خان، او زموږ په وطن کې، زموږ په افغانستان کې استاد سرحان. دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان، او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زر ولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې، 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو، یعنی تر تقریبا تر 2009 یا 2009 پورې موږ د هغه سره، یا 2009 پورې، یا 2009 پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه. او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی، استاد خان محمد، استاد شفیع محمد، دا زموږ استادان دي. ته موږ شکرې کې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد، نو بیا د خدای دی وبخیاله دی هغه ته جنتونو کې ټول عالم اسلام سره. نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو. پیمانه بده که خمارستم ده استاد خان محمد ویلې داسمره، او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې. نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مدي، لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګر، کاډین هغه استاد هغه شاګرد مې، داسې استادان مختلف. خو زیاتر علم چې موږ هغه سره موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسته، او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسي کوي؟
بس زه خو دغه یو خبره کوم، یو یار خو، یو یار خو، یو خدای، دغه یو خدای خو، یو قران کنه، دغه یو ارمونه باندې سب پويګم لګ لګ ام لګي ګوتې مو ته ګوان بغه اوریدل دا سب پويدل چې داس مون ساز د پاره یو باندې مون پويګو مګم خګول هغه داو د یوم نکم.
یره تاسو ویلی چې تقریبا ډیر شپږ ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې، یعنی تاسو به خبر نه لوي کار پروت دی، خو تاسو چې رمد بوات شو ډیر نه دا، او سندري مو ډيري رسنیز شي ویني دي یا راوت ني دي دي لامل سره.
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو، زه ډیر زلمانه خبر کړم، یو خبر شې زو کوم، ما په کور کې زمانه وړو کې ضرور زرولي افغان چاو سندرغاړو، او دا غید دی ساس سره ډیره زیاته مینه و، ډیر شوق یم زما د سندرې، او دا غد د سندرې زما د आवाज، او دا غد د आवाज په لیول کې ډیر فرق. ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولې لیونتو به پوري هغه ورنه نوته، او که چېرې ما په یو اس په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچ شي، په یو تور په یو قاغه کې چې دوه تور نه ځایږي، نو په دې وجه باندې دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي، طرزونه مې جوړ کړي دي، هغه مې وړاندې کړي، سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ
شم.
یوازینی علت یې همدا و چې زما هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی، او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق، نو داسې مونږ کوي. او هغه وخت مونږ فکر وړوکې و خام و چې دا اوس کوم فکر دی زمونږ، نو اوس مونږ ځان ته لارې بېلې کړي دي. په خپل مسیر په خپله لار روان دی، شمالی جان په خپله لار روان دی، زه په خپله لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک یې چې د ځانګړي نوم څښتنان یې، کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسې دا لاره ده، ستاسې والد صاحب تاسو ویلي چې ستاسې دا لاره ده، داسې کله شوي؟
لازمي.
او په دې بحث کوي؟
ولې نه، ډېر خبر دا سری چې زرولی خو شمالی زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه. الان دا اوس چې تاسو شمالی سره دا خبرې کوي، دا شمالی چې تاسو سره اورېدلې دي کې ډېر زیات ده، موږ سره بناستې، موږ سره مشورې کړې دي، پلان سره بناستې، هغه یې پښتنه کړې، زه کوم تریک باندې ویم، زه کوم لیول باندې ویم. ما سره ډېر خبرې داسې شاید داسې پروګرام کې چې یو پروګرام وي چې هلته زرولی مې او شمالی مې، نو زه شمالی ته هېڅکله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي، ولې دا هغه کار دی. دلته شمالی یو ډېر ښه غزل خوان دی، یو ډېر ښه استعداد لري، یو ډېر لوی استعداد لري، نو د کار مصیری بیل دی دا په کار دی خپل غزل وي او غزل مخکې یوسي.
او زرولی افغان باید فولکلور
مخفل فولکلور
اوریدونکي به مثبت مې چې ستاسې یو زمزمه واوري.
ما یو تر شمالی ته جوړ کړی دا برته زمزمه کوم. دانش یو نوی شاعر راوته، یو ډېر خوږ دی، خلک یې ډېر زیات خوښي، په ما خپل هم علاقه لګېږي، را کله وتی دی او ما پیسې سوچ ګوتې متې پهوالې شي دی. ملنګ په کچکول کې دی روپۍ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دی روپۍ دی او کبل څه، په غاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه، په غاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې دی روپۍ دی او کبل څه، دانش لرو برد نجارېږي قربانېږي، دانش لرو برد نجارېږي قربانېږي، چې دا د کرامات د شاعرې دی او کبل څه، په غاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه، ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه. دا ما شمالی جان لپاره دا طرز وکړ.
ولی صاحب درسته پوښتنه په توګه، ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي، څه به کوئ؟
یار صاحب خبره خو ډېره ښکلې او ډېره مزیدار وکړلم. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم، او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم. او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله بیا خو خپله به یې وایو، او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به یې وایو.
ډېره مننه. چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې په خرامن سرشوه د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینی بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک. ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې، څېړنه کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او بیا په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو، د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول کنه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره باولو کو ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی، بلکه کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی داسې لګی دا چې بخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم سیو شکل موجود وو او کوزه پښتون پاک هم بره پښتون پاک هم. او د 9/11 واقعیا دا دومره درناوه او دومره پلنوه او دومره اغیزمنه وه چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استر او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولېدا، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دا جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غرزدلی اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کې. نو ناول زیات شوی دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلی دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه نه دي چې منځته راغلي دي او یا اپروچ کمی و. خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیواله کچا او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو. باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوي پښتون ولس.
ښه، تاسو خو ویلې چې یین په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاړه او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر پکوزه پختون پاک خلق آماده کړل دی سیستا چې پختو ولی کی پختو ولولی نو نوې کول کسان را پیدا شوی دی.
د یو لسم د سپتمبر نه راوروستا کله چې یو ډیر لوی تغییر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی ځانګړي زاویې لمخې ګوري. تاسو څېړنه په دغه برخه کې کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه؟ هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ؟ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه؟
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده. دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولرل دلته پښتنو سیمو کې دې د ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل
او یې نوي جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوي ه جوړ کړي دي او بیا څه داسې هشوي دي چې د نړۍ نه یې اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅه لغت واخلي. نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی.
له دغې پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې؟ لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي، خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي، له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي. د ټولنو وضعیت څه ډول؟
د ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروستو که موږ وګورو په نړیوال کچه هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغې کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي. هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي، نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغې فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو یې محدود وو او ډېر کم یې وو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسېدل نه، په ارتباط کې نه وو، په رابطه کې مربوط نه وو، نو هغه یې سره وګنډل، سره مربوط یې کړل، ارتباط یې راوسته. نو هغه سیزونه اوس ښکاره شول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کېږي او په خوست کې څه کېږي او په وزیرستان کې څه کېږي هغه لرې پرتې سیمې. نو ما په خیال هغه اوس تیز شوي دي، ګړندي شوي دي، ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري.
او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم، د دغې پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کېږي د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کېږي؟ په اړیکو کې څومره اغېز کړی؟
اړیکه خو که موږ وګورو د افغان چې دا کوم ناورین تیر شو د څلوېښت کالن په دې ټول دورانیه کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې. دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ، نو هغه لرېوالی چې کوم پخوا موجود وو هغه یو خو ختم شو، تر څه حده بالکل ختم شو. او هغې نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغلل خپل وطن ته، نو هغه یادښتونه، هغه ملګرتیاوې، هغه خپلویانې، هغه رشتې، هغه یې ځان سره راوړي دي. او دوی که د سرحد یا د بارډر شایانو سره لرې کول، نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله، نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخی یو بل نه سره بیل نه دي، بلکې شپا په شپا، ګنټه په ګنټه، سات په سات دوی یو بل سره په تماس کې دي، سره په اړیکه کې دي، سره خبرې کوي.
او دوی یو داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي، په دغه وخت کې تدریس کوي، د پښتو ژبې هغه د پارچوس کوم کار کېږي، هغه په افسانو کې وي، په شاعرۍ کې وي، په تحقیقاتو کې وي، په تحقیقاتو کې وي، تاسو څنګه ارزوئ اوس څه ډول وضعیت؟ آیدا قانی کون کې ده؟
دا سیدا چې قانی کون کې خو ورته نشو ویلې، باید چې ډیر زیات کار وشي. قانی کون کې کوم غو وایو نو بیا به موږ ودښو، موږ به پزای ودرې، باید چې موږ قانی خو نشو. خو دا د چې کار روان دی حوصله افزا دی د مخکې تر نمخ مخکې نه تر سه حد ډېر په خاص ډول روان دی او بل اوس هلته په کوزه پښتونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څانګې شتون لري هلته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی نو د مخکې تر نه زیات اوس کار ته خلق چمتو شوی دی او بیا د پول نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي نو ما په خیال زیات کار روان دی او کېږي.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
چیری لاننه 50 کاله وړاندېنی افغانستان ته ګورونو یو شمیر ځانګړي فرهنګونه به مخې ته راشي، ځینې لا هم شته او ځینې لمنځه تللي دي. په ښاري فرهنګ کې سماوار یا سماوات هغه څه و چې خلکو به د چایو د څښلو سربیره د مهم کوله او هم به د افکارو د تبادلې خزای و. فرشته مرسل د سماوار پاړه راپور لري.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا ده سماوار، سماوات، سماوارچی او کافی نوم اوریدلی بی. که چه هم سماوار لعادی وسپنیز خرقیگی، خدا چه لبخواست خد دود دی او دی خلکو ده راتولی دل و مناسب زمینه برابره بی، نو پا فرهنگی لحاظ هم دیر مهم دی. ده سماوار تخت دغه کسان راتولیگی چه پزره او ذهن که بشمیر کسی او خاطری لری. سماوار ده دوستانو او ملگرو ده لیدلو لپاره غور زای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاګرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړه شنه چایناکه، د سماوار ځانګړې شیشې سرې او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکي چې ډیره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماوات او د نور مسایل، البته د شیدو پخولو، د شیدو څخل دا بیا ډیر پخوانه رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې، به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښت او چای به یې کاوه او چیک به. نو په دې اساس سماوات زموږ د وروستیو پیړیو یو ډېر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو، د مشرانو، د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولیابچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشي د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه وو. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصهخوانی کې هم فعال وو. افغانان به ورتلل او هلته به یې په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه، او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځو.
موږ چې راغلو دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره
خپل وخت یو څه خوښ تیری. د اوس ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم راته وایه.
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوت په اکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې، څوک به راتلل؟
خو ما ورته وواده د په یوه زړه و په یوه واده د اوس خو هغه وخت نشته، واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چینکۍ به واده د په دېرش افغانیو یا به په شل افغانیو، اوس خو واده د په څلوېشل افغانۍ ده. چینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې افغانۍ په څلور افغانۍ به مو خوړلې. واده مو بیا ډوډۍ راکړو، بیا چای راکړې، پنجي به مو ورکړي. دا پنجي کله تمامې دي؟
تاسو ویلې چې یو پنجي باندې به دلته چای و؟
هو، په یوه پنجي نه، په اورکي به و چای. په یوه روپۍ به و. پخوا پنجان به واده ګرده ورځ به میال په وکړه، پنجي به لا نه خلاصېدی. اوس واده زر روپۍ واده د غرمې پر خلاصېږي، سهاره ولاړ څه د غرمې خلاصېږي.
یعنې یو چایلکه چای په یوه روپۍ و؟
په یوه روپۍ و. داسې به په ګیلاس کې ور واچولې، موږ به جیم لاړو. ته به خپلې چایناکه ووهې او پیسې واخیستلې. دا نه وه چې اکا زما پیسې دې څه کړې واده ولې دې نه کړې. اوس خو نارې در پسې ویل چې سړی درته درول دي په دروازه کې چې ازما پیسې راکړه. واده د څو دي وخوړلې، څو یې راکوې واده ولې نه راکوې؟
د کابل اوسیدونکی احمد جان هغه څوک دی، دی هر وخت راځي دوته چای خوري او کله ناکله چې پیسې ورسره یې نو راځي چاینکي هم خوري. له ده سره خبرې کوو.
پنځلس کاله به کېږي دادي ما هغه ده چې هر وخت د غرمې ډوډۍ له خاطر دلته راځم، ځکه چې دوی پخواني سیستم باندې چاینکي پخوي.
یعنې د سماوات د چای لپاره نه، د چاینکي لپاره راځي؟
بله، او چاینکي ښه چاینکي ورکي. او دا پخواني خلک دي، ګوره دیګه یو، ګوره سیستم یو، ګوره ټول په مغز پخواني سیستم باندې چاینکه کې پخوي او ښه مزه دار.
مونږ تاسو کور کې خو شروع پخوو کنه؟
او لګنه
هغه دې سره څه فرق لري؟
نه لګنه مزه دار ای.
مثلا ولې مزه دار ای؟
خو دوی هغه کوم رقم چې دوی له پخوانه سي دوی په کوم سیستم پخې کنه غره کوم بیا کور کې کله څوک راکې موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نو پیګن کې کو چر کوم کور کې کنه په دې سیستم باندې دی نه سیار کوو.
یو بل ځان چې ډیر ستړی ښکاری و چې د سما واټر روان ده، د ښکاری چې لری لار خراغ راي ده کې دې خپل نمبر توې
نوم جان اغا ده.
کوم چې راغلی
د سروبي راغو، سروبي د ولسوالۍ دی خدای مایان وټول نسی دي.
سروبي کې مایان و بیا چې راغلی په لار پلاسګونه نور وټلونه تراغه مستقیم د سما واټ ته دا ولي
دا ما ډیر مخکینای دي سماوات پکې دي نه مخکینای دي مونږ خدای دی وبخې دي مونږ پلرو قبلګا او دا ټول راتل بل ته مونږ جوړي کړه امغه سره کې ماما وخت یادي کې وسم پکې دي نه مغه سي
ته له پلار سره راتل لې ماشوم وې اوس دې سره راغلې څومره په خاني خاطرې در پیات وې
ډیر خاطرې تر په یغه خدای دی پکې دي نه وخت بچ راغلو نو دته به سره راغلو غون بل ته ډاله ناس تو وطن خلاص سنگيري باندې ناس تو مونږ بل ته سره ناس تو بس دې بل جوړي راو چې نه کې راو خپل ماتولم په خوړل بم تیری خوبه سغه میدان صدا واغه خل نست دغه مشران نست دغه لا دغه جای کې بناستو دا د بزنه نستو دا سپینګری بناستو هغه سپینګری نو
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري، ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي، غواړي چې دلته لناستو کسانو څخه پیسې وغواړي. اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي، کله کله راځي، د خلکو چلند سره څه رقم ده. نوم دې راته وایه.
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي، کله کله څنګه؟
لازم دلته خیرات غواړم.
خیرات غواړي؟
ها ماما سو ګا روپۍ ورکې سو پنځل روپۍ ورکې بیا سو
څومره دغه ناست کسان تاسو سره خرابې
کوي؟ دا دی خلک دي چا اسکول ته کال راشو چا اسکول
چا دی و ویل ته راځي دا سمو چا چا در کوي
چا
دا پیسې در مخلي؟
نه نه نه
خوس د پخانه او سماور روزای په خار کې بیلا بیل کافیانو هم نیولې دي. د سماور بنه پر مختلې شوې ده.
د کیسې زو ادبیات لوستنه او اوریدنه د انسان د شعور او عقل د پوخوالي او پراخوالي سبب ګرځي. د زرپانی په نن نه پانه کې وګمه جبار خل لند کیسه بدل نه راوروي.
زرپانه وخت ځان تکند غرمې تنګ دی کاوه، هوا راته او د شپې به د اوړي پادشاهي به ګلان غړېدلی وو، انګړ هم خشین وو. کابل کې ډیر لک کورونه دي چې شین او سمسور انګړ لري. یو له دغه کورو څخه د ډګروال کور و. نن ټوله کورنۍ کور کې وه ځکه جمعه وه. نورې ورځې خو رسمیات وي، پرته له شپې څخه یو بل سره ډیر نه ویني. ټول سره خوشاله ناست و چې د ټیلیفون غږ راپورته شو. بله، علیکم السلام، وړکیه څنګه یې؟ خیریت خو به وي؟ ښه یم اکا، خو خیریت نه راته ښکاري. څه شوي؟ سم غږیږه اکا. هغه د تیندارې نوې ناوې نه ده؟ ښه، زربخته ښه یې. څه یې کړي؟ هغې د بې غیرت لور دوا خوړلې. څه وایې وړکیه؟ څنګه دوا؟ اوس چیرې؟ قسم که خبر یم، کمال دوی شفاخانې ته وړي، ادی هم لاړه ورسره. اکا راشه کنه دلته. ډګروال هک پک پاتې شو، مخې ښځې ته ورواړاوه. دا څه نخره یې راکړې؟ دا شرم به چیرته ښخوم؟ خدای خبر چې دې تیندارې زامنو به څه لوبه کړې وي چې ناوې دا کار کړی. ډګروال مخ وطن ته کړ، کور یې ښځې ته ور وسپاره. ګوره ځان سره پام کوه، غرمه هم ده، لږ زر شه، ګنې زړه خو مې نه کېږي. سبا ته به تللی وي، طالبان هم ډېر شوي، خدای مکړه په کومه بلا وانه وړې. زه غم مه کوه، تر څلورو بجو طالبان نه وي. وطن ته لاره دوه نیم ساعته وه، تر دریو بجو ورسېد. زر تر زره ځان یې روغتون ته ورساوه. مخ ته یې د تره زامن ورغلل. وروره ستړی مشي، تا ولې ځان راپازاباوه؟ تاسې ستړی مشی وړکو، څه مو کړي چې دا بده ورځ مو راښکاره کړه؟ ولاکه مو څه کړي وي؟ د ړندې لور ده نخرو په سر کړې وه، مازې مې یو دوه لغتې وهلې وه. یا خدایه ته صبر راکې، نو خر یې؟ ښځه به تر کله ټکوي؟ څه وخت سړی کېږي؟ وروره د ړندې لور ده بلایې هم نه وهي. راځه کلا ته لاړ شو، وړکې شته را به یې ولي. که تاسې لاړ شئ مزغه به مې په کراره شي. رنګ مو ورک کوي ناولو. د سپوږمۍ رڼا راخوره شوه، په شنه آسمان کې د سپوږمۍ پاچاهي وه. ښایسته هوا د نرم شمال سره لګېده، خو د چا چیرې ورته پام و. ټول د غم په ډغر ناست و چې ډاکټر راووت. ناروغ مو؟ مهرباني ډاکټر صاحب، ورینداره څنګه ده؟ په ډېرې خواشینۍ سره. او چې جدي و، ولې مو غږ نه کوو؟ چې کابل ته مو بیولې وه. ښه وه، معده مو هم ورمینځلې وه، خو د خدای رضا نه وه چې پاتې شي. ډګروال سړه سویلۍ وویسته، حیران پاتې شو چې اوس به په کوم توان جنازه پورته کوي. څنګه به کلیوالو ته ګوري؟ ابک، د ناوې پلار سره به څنګه سترګې جنګوي؟ په ډېرې بېوسۍ او عاجزۍ یې جنازه کلا ته راوړله. ټوله هوا کې چوپتیا حاکمه وه، عجیبه وه. نه چا ژړل، نه چا پوښتنه کوله چې ولې. بس نر او ښځه کې سا بنده وه. یو وارې ډګروال سکوت مات کړ، ویې ویل: کوم د سړو زوی شته چې رښتیا ووایي راته؟ په ښځه مو څه مرګی راوستی؟ په دې وخت کې تیندار یې مخ ور واړاوه. ګوره زویه، وړکو څه نه دي کړي، ماز یو دوه لغتې بېګا وهلې وه. د نه سړی لور ده، هم یې ځان وشرمه و هم موږ. په دې وخت کې د ډګروال ورینداره چې ریښتینه او زړوره ښځه وه غږ پورته کړ: ورورکه، له کومې ورځې چې راواده وه بعدې ورځې ورسره اخیستې وه. هغه خو د ابک اکا لور وه، مازې د سترګو په برګېدو هم خوابدې کېده، خو دوی ظالمانو شپه او ورځ وهل او ټکوله. قرآن که هیچ چا صرفه پې کړې، هم تیندارې هم میړه یې، هغه ریړۍ هم ژبه وره وه. ډګروال ایران پاتې شو چې اوس کوم یو زر له ګریوانه راونیسي. ورېندار یې ورزیاته کړه: نن ګیز ناوې ښایسته بنارس یې اغوستی و، مخ کې په اورېښمین ټیکري کې کلک کلک پټ کړی و، حمام یې کړی و، په سپینو لوچو یې بنګړي اچولي و، خپل کالي یې راټول کړي و، کاریز ته تله. ته به وایې له خپل مرګ نه خبره وه. ملایکې ورسره وې، دنګه بنګه روانه وه. خو لنډه دا چې د ملا تر اذانونو هر یو ځان سپینه و. خو چې آسمان را سور شو، یوه یوه کلا را خبرېده، لمر را ختو، په ټول کلي کې ماتم خبور شو. هر چا په خپل وار سره خواخوږي څرګندوله. لا خبر نه و چې د موږک ګولۍ یې خوړلې، خو خبره پټه هم پاتې نه شوه. د ناوې مور سختې ساندې کولې، په ساندو کې خپله ګلورینه دنګه بنګه نازولې لور او د هغې شین وجود په خواره غمجنه ژبه یادوله. په دې وخت کې یوه نازکه وړه نجلۍ چې لا یې د ژوند دولسم پسرلی هم نه و پوره کړی، بې سا ولاړه وه. په سپین مخ یې وینه تښتېدلې وه لکه پاڼه ترېده. رډې رډې سترګې یې راختلې وې. لډاره اوخ کې پکې وچې شوی وي. خزو یو بل ته خوله او بشوای ورته کاوه. خور یې هغه څوک ده؟ هغه لاچاره خو یې بدله نه ده.